السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین 2 بجې د نن د ګل رازو د 2018 کال د نوومبر 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې زلبیا هر کلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرامونه مشالونه او د سولې په لور حملرو اوریدلې مهي ربي خو لومړی زموږ د همکار بشیر غواخنه خبرونه اورو.
لمړی د خبرونو سر ټکی شمالي وزیرستان کې خپل سیمو ته ستانه شوی کډوال له حکومت د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوي. ملګرو ملتونو د پولیو ختمولو لپاره د پاکستان او افغانستان په شریکی همغږي ټینګار کړی دی او په عراق او ایران کې بیګانه زلزلې 214 کسان وژلې دي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان میرانشاه ته ستانه شوی کډوال وایي حکومت د ورسره د بنیادی سهولتونو د برابرولو وعده پوره کړي. په دوی کې یو تن امین خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی تعلیمي ادارې سړکونه او هسپتالونه بیا جوړېدل غواړي.
25 تاریخ ته کول پیرا کې دي کنه نن یو مستوري نه دغه سم زکه پروت دي کینو د نهر ولا دي کنه دغه است مالای ته کین د اتلو بلې بدی کنه نن زبو غای بن دي پته ده کینو مخفه وي پیر میا ته سې کې سروې شو یو دو تین نه ډانګ دي بازوري نه ډانګ دي ایم او ځان دو میرا
خو د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په ځینو ځایونو کې بجلی بحاله شوې ده خو د پوره سهولتونو برابرول به وخت ونیسي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان مشترکه ګټو کونسل غونډه کیږي. د دې غونډې مشري وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوي. د وزیر اعظم دفتر نن خبرلان ته لیږلي بیان کې ویلي چې د غونډه کې بعد د ټاکنو په نوو حلقو خبرې وشي. دا غونډه د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي په بلنه راغوښتل شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د نوخار په نظامپور سیمه کې د یو بند جوړولو سره به 3000 اکړه زراعتي ځمکه خړوب شي. د وزیر اعلی د دفتر نن خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې بند په جوړولو به 1.5 ارب روپۍ لګیږي. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي چې دا کال په نړۍ کې د پولیو ټول مخې ته راغلي 14 کیسونه په پاکستان او افغانستان کې دي. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په دې کیسونو کې 9 په افغانستان او 15 په پاکستان کې ثبت شوي دي، نو ځکه باید دواړه هیوادونه په ټینګي همغږۍ سره د دې رنز مخه ونیسي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د پولیو مازورونکي وایرس له منځه وړلو لپاره یې د یادو هیوادونو ترمنځ د کندهار ولایت سپین بولدک سیمه مرکزي ټکی ټاکلی دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. ایرانی چارواکي وایي بیګا د عراق او ایران په سرحدي سیمه کې راغلي زلزلې لږ تر لږه 202 کسان وژلي او 1100 زخمیان کړي دي. همداراز په عراق کې د دې زلزلې له وجې 2 کسان وژل شوي او 340 ژوبل دي. د دواړو هیوادونو چارواکي زلزله ځپلو سره په مرسته بوخت دي. د ایران د کورنو چارو وزارت نن وویل چې ډېره مرګ ژوبله په کرمانشاه صوبه کې رامنځته شوې ده. د دې زلزلې زور 1.3 ریکارډ شوی او په کویت او ترکی کې هم محسوسه شوې. د عراق د کورنو چارو وزارت هم ویلي چې ډېر زیان په شمال کې کوردي سیمه کې شوی دی. د افغانستان استخباراتو ادارې په ننګرهار ولایت کې د وسلو یو زیرمتون کشف کړی. د دې ولایت والی ګلاب منګل نن په جلال آباد کې خبرلان ته وویل چې د مومندرې ولسوالۍ غوړکي سیمې د دې زیرمې څخه یې ګڼې وسلې ترلاسه کړي او د لویو ترهګرو بریدونو مخه یې په دې توګه نیولې ده.
د ترورستانو د وسلو په زیرمتون کې 1.5 میله توفنګچې، 2.5 میله کلاشنکوف، 3200 مرمۍ موجودې وې چې دا د پولې له هغه غاړې نه په ننګرهار کې د توریستي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره راوړل شوې وې.
دا وسلې نن په جلال آباد کې خبرلان ته وښودل شوې خو چارواکو ونه ویل چې دا د کومې وسلوالې ډلې دي. د افغانستان په فراه ولایت کې 8 پولیس وژل شوي دي. د دې ولایت د والی بیان ناصر مهری خبرلان ته ویلي دا کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو نن سهار وختي د پولیسو په یو چک پوسټ برید وکړ. دغه په وینا یو پولیس سرسری زخمی شوی چې دا مهال ته د طالبانو سره د اړیکو لرلو په تور تحقیقات روان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د لبنان مستعفی شوی وزیر اعظم سعد حریری ویلی چې ملک د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې د فعالیتونو له وجې د خلیج هیوادونو د بندیزونو سره مخ دی. نوموړی دا خبرې پرون په سعودي عرب کې یوې ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. حریری یوه اونۍ وړاندې په ریاض کې استعفا ورکړه. ویل چې په خپل هیواد کې ژوند ته خطر دی. د عربي هیوادونو ټولنه یا عرب لیگ با په راتلونکې اونۍ کې په قاهره کې د سعودي عرب په غوښتنه یوه مهمه غونډه کوي او پکې به په سیمه کې د ایران له سرغړونو څخه د ایران د سرغړونو په اړه بحث کوي. د خبر ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس د ترلاسه کړو معلوماتو په حواله ورکړي. د عرب لیگ یو چارواکی هم د نوم نه خودو په شرط د مصر مینا خبری اژانس ته د دې بیړنۍ غونډې د کولو غوښتنې په اړه د خبر پخلی کړی دی. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د سیمه ییزو حریفو هیوادونو د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. په قاهره کې د عرب لیگ ټولنې د غونډې د ترسره کولو هدف په ریاض کې د نومبر په څلورمه د یمن د حوثي یاغیانو لخوا د راکټي حملې څیړل یاد شوي دي. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ایران تورنوي چې د یمن حوثي یاغیانو ته بالیسټیک میزایل ورکولو سره د سعودي عرب ضد نیغ په نیغه پوځي جارحیت کوي. بلخوا ایران په ریاض باندې په وروستۍ راکټي حمله کې لاس لرل رد کړي دي او د سعودي غبرګونې پرونکې غیر ذمهواره او دروغجن بللې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به د موسم حال او د پیسو به له رفت انجم اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.26 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅیږي. یو ریال 32.25 روپۍ او په 28.05 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.05 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس موسم حال د موسمیاتو له محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په جنوبي ضلعو بنو ټانګ او ډیری خان کې د باران امکان دی. په قبایلي سیمو کې به هم ځای په ځای باران وي. په پیښور کې بدون وي خو په کوټه کې هم د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې زیات نه زیات 20 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونه او خبرونه زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د شمالي وزیرستان ته د ستانشوي بې کوره کړل شوي وایي لا هم په سیمه کې بنیادی ضرورتونه نه لري.
سروے ایسا تیرے پوتے دو بلکہ 30% خلوڑی سے سوئی اندر جو مطلب کولے آسمان تلے آغاز یا خالق نوستا.
دا به هم واوري د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو او آئنده په اړه سیاسي ګوندونه او د فاټا انتظامی چارواکي سره نظرونه لري.
که صوبه جوړو او په دې صوبه کې بیا دا ټول سټرکچرز مونږ د سره ودرو نو هغه ماته زما په خیال ډیره ګران ښکاري. زمونږ د صوبې چې اوس کومې ادارې دي پای کې دونه پوتنشل شته.
او اونیس پروګرام مشالونو کې په ثوابۍ کې د خدای خدمتګارو په تحریک تفصیل اوري.
دا یو ډیر لوی داستان دی. دغه د توري او ولس کاله او شپږ میاشتې تاریخي جیل هغه تیر کړه.
د مشال تر څنګ اوسې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وريدونکو شمالي وزیرستان ته په خو شاسي متاستانه شوی خلک شکایت کوي چې یو کالی پرکیږي چې خپل سیمه متاستانه شوی دي خو لا هم بنیادی سہولتونه نه لري او نه هم د ډنګو کورونو په بدل کې ورسره مالی مرستې شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر تراس وزیر راکوي.
د سیمې اوسیدونکو امین خان وایي دوی د بنیادی اسانتیاو محروم دي چې نه بجلی او نه هم د سکلو اوبه مومي او د ډنګو کورونو مالکانو ته لا هم مرستې نه ورکول کیږي.
کله واپسي شوې د میز لکه داسې سوالات د حکومت طرف نه امیرته همدا میلاو چې میز پاسره دې میز پینه وکړي که نه بجلی د مین سای ده که نه 25 تاریخ ته کول پیره کېږي که نه نن یو میز تورې نه دغه مځکې پروته دي دا ګان یې به استعمالوي که نه کیم د نهر والا دي که نه دغه استعمالوي چې کیم د اصلو بلې بدي که نه نن سبا غایب بند دي پته کیم مقصد وي پیر وغلا و داسې ډېر د وې مو وکړې دینا میں وتاویلو چې موږ سره د سیسه طریقانه ست دی بجلی کا تاتې ډېر جوړ ځا پولیس ویلي کې نه ډېر جوړ ډنګ سیسه کا چې کلی کېر نه دی پیر نه ته چې سروې شو یو دوه کېر نه ډنګ دی بازوري نه ډنګ دی ایم او ځان دو مې راو چتا.
د سیمې د ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان غړی ګلزار خان وایي کمې وعده چې د نوی وزیرستان په نوم د دوی سره شوې هغه دولت پوره کړي او بنیادی ضرورتونو ته پام وکړي.
کلی صاحب دې نه یو ته د 25000 نه زیاتې فون کلی چې مې دین کروڑی نا چکن دیا گا حکومت کا ساتھ پاتا دو دغا سا مطلب پرتبی تربلا انجیو میں دو کلی تیار ہو یہ سر اس کی نا علاوہ جو کول تیر سو مستر خال کے تم اوزان دو ملاو سروے ایسا تیرے پوتے دو بلکہ 30% خلوڑی سے شوی اندو جو مطلب کول اسمان تلی آغا سے خالت نوستا اس پہ انتظار سی کہ مستر نن موزان ملاو سی سابوے موزان ملاو سی لے دی دیا گی کہ نمی رک جاجر سی چھ پولٹیکلی تایوی چھ پاتا فکرٹیٹ نا پاتا فکرٹیٹ نا چھوی ایو حضیل رانی تیر رو پسو شپن سے گیری چھ مستو
کلامو چھ پدی آڑا دا شمالی وزیر افغانستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې انتظامیه او فوز هڅه کړي چې د وزیرستان په هر سیمه کې د بیا بحالۍ کارونه په میرټ وکړي او د خلکو ستونزو هوارولو ته یې پام دی. دوی وویل چې د ډنګو کورونو تفصیلات انتظامیه او فوز نه پاس شوي چې اف ډی ایم ای او فاټا سیکریټریټ ته لیږل شوي او د عملیاتو په وجه ډېر زیات د بجلی لاینونه او ترانسفارمر ناکارا شوه چې په ډیرو سیمو کې بجلی بیا بحال شوه او میرانشاه گریډ سټیشن ته د نوی 40 ایم وی ترانسفارمر راوړلو سره به دغه مشکل هم هوار شي. د سیمې خلک وایي دولت د عملیاتو پس د نوی او ترقی یافته وزیرستان ورکولو چې کومې وعده کړې دوی تم کړي چې خپل وعده به سرته ورسوي او خلکو ته بنیادی سهولتونه صحت تعلیم او کاروباری مراکز به زر بحال کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او اوس هم زو اوریدونکو خیبر ایجنسی ته چرته چې د باړې اوسیدونکو وای دوی د سرحد رورل سپورت پروګرام او داسې نورو مرستندویا ادارو له پرمختیایي کارونو مطمئنه نه دي. دوی تور لګوي چې د دغو پرمختیایي منصوبو نه ولسی خلکو ته ګټې نه دي رسیدلې او په سیمه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوي ولسی ادارې اوس هم نه دي آباد کړل شوي. بلخوا د سرحد رورل سپورت چارواکي وایي دوی له ځایي خلکو سره په همکارۍ پرمختیایي کارونه کوي او کوم شکایتونه مخې ته راځي نو دوی د حل لارې هم لټوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسې د باډې خلک وای چې هلته امدادي دارو د کار نه مطمئن نه دي او فندونه پسند ځای نه لګوي او چې کوم کارونه کیږي هغه معیاري نه دي. دوی وای سرحد رورل سپورت پروګرام په نوم ادارې د پروژو نه هم لچا استفاده نه ده کړې. په دې حق له د باډې یو تن علي اختر پر د مشال ریډیو ته وای
یو چې دوه کم سیمونه کوي هغه باندې چې کم دی باستر خلک او کم چې په لوکا کې ملکون دي او دا خلک چې صرف په دغو کورونه کوي او د داسې خلکو چې هغه غریب خلک دي او هغه ضرورتمند خلک دي هغه پکې مکمل نظر انداز دي.
د باډي یو مشر خیلمت شاه اپریدی وایي
دا تعمیراتي کار کیږي آیا دا په معیار پوره دی د نقشې مطابق دی که نه دی او په هغې کې داسې کارونه دوی په دې سولر چې کوم ټیوبویلونه جوړوي هغې باندې په زړو کارونو باندې دوی کار وکړو نو په هغې کې 27-28 لاکھ روپیې په زور کار باندې ته لګوي په 27-28 لاکھ روپیې باندې خو غونډ نه دی کړی سر نه
د سرحد رورل سپورت پروگرام په نوم د ادارې د خیبر ایجنسی کوارډینیټر عدنان کاکا خیل ته مو د باډې د خلکو دغه شکایتونه وړاندې کړل نو دوی وویل
مکمل بند ہوا سو نہ
مطلب شروع شي نجیبیا پٹو ترا رسی دی شي او بیا دی سره لکه روډو نو موډو باندې کارونه شو هغه شو لکه دی په هغه کې کارو کې خپل کلو والا هغه په بدل کې ولومغه پیسې ورکړي شپږ زر روپے ورته د یو کس ته په څنګه ورځو په کار باندې څه تقریبا 105 110 کلو نو باندې هغه کې زموږ کار روان دی.
د سرحد رورل سپورت پروګرام ادارې چارواکو ویل چې موږ چا لپاره انفرادي کار نه کوو بلکې اجتماعي کارونو ته ترجیح ورکوو. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو او آئنده په اړه سیاسي ګوندونه ولس بیلابیل نظرونه لري. په یادو سیمو کې لسبان د سلو کلونو راهیسې اف سی آر قانون چلیږي چې تر مخه یې پولیټیکل چارواکي د عدلیې انتظامی او امنیت چارې پر مخ بیایي. هغه پخوانی چارواکي چې په فاټا کې انتظامی چارې ترسره کړې دي د دې سیمو د مستقبل په اړه څه نظرونه لري په اړه یې تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
ځینې پخوانی پولیټیکل ایجنټان هم د پارلماني غړو مشرانو په څیر د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه ویشل شوي دي او بیلابیل نظرونه لري. لکه د جنوبي وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ عظمت حنیف اورکزی وای
صوبې والا خدا بالکل پریکټیکبل نه دی بالکل کنه دا جغرافیک لوکیشن دا چې کوم یو لینیئر دی بیا نو یو صرف یو آپشن دی چې قبایل تاسو ڈیولپمنٹ کرا وہ شیرا دا کی پکی کی مرش کی بس دس از دی اونلی آنسر دا کو یو بیر ایکسپلوئیٹیو نظام اور اس کی بخولا پات شیو ما کہ بینیفیشری صرف پولیٹیکل ایجنڈو او یو سو ملکانان او کدا فار ایگزامپل سٹیٹس د دې بدل نشو دا وګوره نن سر نن یو ملیٹنٹ گروپ ته کنه سبا بلسو کی دا خو یو هغه کنه یو پلینگ فیلډ لګی ته ملاو دے
خو بل پخوانی پولیټیکل ایجنٹ رسول خان وزیر د عظمت حنیف اورکزی خبرې سره متفق نه دی او وای چې د قبایلی ولس د رواج او ځانګړي تشخص برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې یا خو قبایل ځان ته صوبه ولري او یا موجوده حیثیت یې برقرار وساتل شي.
غریبه صوبه د چې کدا بوجه باندې پر ورواچي نو رته د مونږ ته کوم پن ملاو کیږي دا به هم مونږ ته ملاو نه شي دا تا ر یقین در کوم. لکه مونږ ته مونږ خو د بای برت مونږ خو د سنټر سره یو مونږ خو په اول نه یو صوبه یو د سنټر لاندې لکه څرنګه چې نورې صوبې دي د مونږ خپل جو دا فنډونه دي او پیکیجونه دي داسې کمی نه شته چې سړی ووایي چې یاره دا شی په کې کام دی سکولونه ډېر دي. ا بیا نه خبره ده چې یو پولیټیکل ایجنټ چې کومه د هغې په نظام کې تا ته پته سره ده چې یار څومره بد شی نه و چې څوک یې غلط استعمالوي هغه خو بیا څوک مانې کوی نه شي که نه پولیټیکل ایجنټان خو چې کومه د خپل مقصد دپاره
هلته. د شمالي وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خان وایي چې په قبایلي سیمو کې د ادارو بنیادي ډانچه له پخوا راهیسې له خیبر پښتونخوا سره تړل شوې جوړه ده او د دغو سیمو افرادي قوت او اقتصادي برخه هم له صوبې سره تړل شوې ده او وار له مخه د صوبې د تعلیم زراعت صحت او مالیې راغونډول نظام د صوبې له ډانچې کیږي.
که صوبه جوړو او په دې صوبه کې بیا دا ټول سټرکچرز موږ د سره ودرو نو هغه ماته زما په خیال ډیره ګرانه ښکاري. زموږ د صوبې چې کمې ادارې دی پای کې دونه پوتنشل شته چې هغه خپل دغه ایکسټند کې او فاټا ته هم ورسي هغه د دې فاټا د ټول د بیلټ نه هر شي نه خبر دی. نو زما په خیال دا آسان آپشن دی چې د دې صوبې ته دا ول شي د دې صوبې په لاس د دې فنډونه هم ولګي او په دې کې کارونه هم وشي او دا ټول ډپارټمنټ چې سونه دي دا ایکسټند کړی شي نو په یوه ډېر کوشش نه لګي بجای دې چې هلته بیا موږ هر څه نوې د سره جوړو.
شاهد الله خان زیاتوي چې حکومت باید د ولس د اکثریتي رائے احترام وکړي او د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه ژر پریکړه وکړي ځکه د په خبره په دې کې هر ځنډ به د ولس په زیان تمام شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے په پاکستان کې په 1300 ورځو کې درې سیاسي اتحادونه اعلان شول. کارپوهان فکر کوي چې دا اتحادونه په 2013 کال کې د کېدونکو عامو انتخاباتو لپاره جوړ شوي دي خو پوښتنه ادا ده چې دا به څومره کامیابه او موثره وي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې د دې جواب لټولو هڅه کړې ده.
که وکتل سی نو دری واړه اتحادونه په دری ورځو کې اعلان سول. اول د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان سرزمین پارټي او متحده قومي موومنت پاکستان مشرانو په کراچي کې په خبري غونډه کې د اتحاد اعلان وکړ چې یو سات وروسته مات شو. ورپسې د پنځمه پر ورځ د جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډلې، جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې او جمعیت اسلامي مشرانو په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال د پخواني متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان وکړ. بیا د جمعې پر ورځ د پاکستان پخواني پوځي مشر جنرال مشرف له دوبۍ څخه د ویډیو کانفرنس لاري د درویشت ګوندونو د اتحاد اعلان وکړ. له دې وروسته په پاکستان کې د دې اتحادونو په مختلفو اړخونو تاوده بحثونه پیل شول. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دا د پاکستانی اسټابلیشمنت یوه هڅه ده چې د 2013 کال ټول ټاکنې تر خپل اثر لاندې راولي، او ځینې بیا په اتحادونو کې شاملو د ګوندونو لخوا د زیاتو چوکۍ ګټلو یو کوشش کړي. خو پوښتنه دا ده چې دوی به دغه هدفونه ترلاسه کړای سي او که څنګه. سیاسي څېړونکی ضیاءالدین درې واړه اتحادونه غیر موثره بولي.
په پخوا کې چې په خیبر پښتونخوا کې د متحده مجلس عمل حکومت و نو هلته یې ښه کارکردګي نه ده پاتې شوې، نو ماته نه ښکاري چې دا به دومره موثره اتحاد وي. تر کومه چې د جنرال مشرف د اعلان شوی اتحاد خبره ده، هغه هم راته کامیاب نه ښکاري. جنرال مشرف که پاکستان ته راهم شي نو به نیول شي او پوز به هم خلاص نه کړل شي، ځکه که د نواز شریف خلاف مقدمه چلیدلی شي نو ولې د جنرال مشرف خلاف نه. تر کومه چې د پاکستان سرزمین پارټۍ او متحده قومي موومنت پاکستان د اتحاد تعلق دی، نو زما په فکر د کراچۍ رای ورکوونکي اوس هم الطاف حسین خپل ژغورونکی ګڼي. اوس چې الطاف حسین له سیاسي منظرنامې بهر دی، نو د هغه بغیر زما په فکر نه په مصطفی کمال او نه هم په فاروق ستار کې د الطاف حسین په شان کمال او صلاحیت شته.
متحده مجلس عمل د 2002 کال انتخاباتو په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې حکومتونه جوړ کړي وو. د جنرال مشرف آل پاکستان مسلم لیگ په 2013 کال کې د قومي اسمبلی یو چوکۍ ګټلې وه، او دا شان پاک سرزمین پارټۍ نوې ګوندې او متحده قومي موومنت پاکستان بیا له خپل پخواني ګوند متحده قومي موومنت جلا سوې دي. هم دې ته په کتو سره په اسلام آباد کې خبريال هارون رشید وایي د اتحادونو په جوړولو سره دغه ګوندونه خپل کمزوري سیاسي حیثیت په انتخابي طاقت بدلول غواړي.
چې کله الیکشن کیږي نو هر حلقه کې بیا هر جماعت او هر اعلان چې دی خپل ټاکي کینډیډیټ ایم ایم اے هغه واخلې، نو هغه شپږ جماعتونه دي او شپږ کینډیډیټس په یو حلقه کې ودرئ، نو هغه سره د دوی ووټ تقسیمیږي او کدا متحده یو متفق دوار مخې ته راځي نو هغه نه د دوی شپږ واڼو چې هغه دا پکې ګټه کیږي. که ووټونو حساب سره ګورې نو بیا دوی ته فایده شته.
په دې اتحادونو کې د پاک سرزمین پارټۍ او متحده قومي موومنت پاکستان اتحاد له جوړېدو سمدستي وروسته مات شو. د سیاسي چارو پوه زاهد حسین وایي چې یو پټ لاس هڅه کوي په کراچۍ کې په خاصو ګوندونو راتلونکي انتخابات وګټي.
ماته داسې ښکاري چې په کراچۍ کې د سیاسي اتحاد په زور د جوړولو کوشش کیږي، خو ماته نه ښکاري چې کامیاب شي. لکه څنګه تاسو ولیدل د پاک سرزمین پارټۍ او متحده قومي موومنت پاکستان ترمنځ د اتحاد اعلان وشو، خو له اعلان سمدستي وروسته بیرته مات شو. کله چې رای ورکوونکو ته هم احساس وشي چې د دې اتحاد شاته نور لاسونه دي، نو بیا هغه اتحاد هغه عمره رای نشي اخیستی د څه لپاره چې
ځینې کارپوهان فکر کوي چې د دې اتحادونو له لارې دا هڅه هم کیږي چې د دې هیواد لوی ګوندونه لکه مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټۍ په انتخاباتو کې کمزوري کړل سي. خو اوس انتخاباتو ته ډیر وخت پاتې دی، له وخت سره سره به وکتل سي چې د دې هیواد سیاست څنګه څنګه تغیر خوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران او عراق ترمنځ پر پوله د زلزلې زورورو ټکانونو له وجې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت نن سهار ویلي چې د یکشنبې په ورځ ناوخته د شوې زلزلې له وجې زیاته مرګ ژوبله په کرمانشاه صوبه کې مخته راغلې ده. د زلزلې زور د ریکارډ په کچه 8.3 ریکارډ شوی دی. په دې اړه تفصیل تاسو ته همکار نجیب عامر همدا اوس وړاندې کوي.
ایرانی چارواکي وایي د یک شنبه د ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 328 کسان وژل شوي او 2500 نه زیات ژوبل شوي دي. زلزله د ایران په هغو سیمو کې ډیره پیاوړې وه چې د عراق سره پر پوله پرتې دي. ځینې راپورونه وایي د پولې بلې خوا ته په عراق کې هم زلزلې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي زیاته مرګ ژوبله په کرمانشاه ولایت کې رامنځته شوې ده. ځایي اوسیدونکي وایي زلزله ډیره زورور او د ریکټر په کچه 2.3 څخه بره وه. د زلزلې ټکانونه په ترکیه او کویت کې هم محسوس شوي دي. عراقي چارواکي وایي د زلزلې له کبله د دوی په خاوره کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 360 نور ژوبل شوي دي. د عراق د کورنیو چارو د وزارت ویان بریګیډیر جنرال ساد وایي ټوله مرګ ژوبله په شمالي کوردي سیمو کې شوې ده. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د چارواکو له خولې لیکلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د بیړنیو مرستو کارکوونکي پر مرستو بوخت یو دا ویره لیدل کېږي چې د مرګ ژوبلې شمېره به ورسره لوړه شي. د کرمانشاه صوبې گورنر وایي د هلیکوپټرو او روزل شوو سپو په واسطه د خلکو لټون روان دی. راپورونه وایي د عراق پولې نه په 15 کیلومتره فاصله کې پروت کلی سرپل زهاب تر ټولو زیات ځپل شوی دی، چېرته چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه دي. همدارنګه د ایران یو بل سرحدي خارګوټی غرس شیرین هم زلزلې د تباهۍ سره مخ کړی دی. یو ځایي چارواکی مجتبی نیک کردار وایي لا هم خلک د کورنو د پریوتلو ملبو د لاندې ګیر پاتې دي او دوی هیله لري چې زیاته مرګ ژوبله به مخې ته رانه شي. خو دی دا هم وایي چې د 150 کلو نه یې د مرګ ژوبلې راپورونه ترلاسه کړي دي. ایرنا ژانس لیکي د زلزلې له وجې د کرمانشاه صوبې په ځینو برخو کې د اوبو او برېښنا رسد ټکنی شوی دی. د ایران ستر مذهبي پیشوا آیت الله علي خامنایي پر حکومتي ادارو غږ کړی دی چې د خلکو سره د ټولې ممکنه مرستې وکړي. رسنۍ دا هم لیکي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې د زلزله ځپلو سره د زیاته نه زیاته مرسته وکړي. عموما د زلزلې د مرګ ژوبلې شمېره ډېره زر بدلېږي، نو دا ویره شته چې د دې راپور له جوړېدو وروسته به د تلفاتو شمېره بدله شوې وي. د مشال رادیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
تونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مومند ایجنسی په امبار کې یو عام کس په یو چوپال کې سکول جوړ کړی دی چې د نږدې 100 کلو ماشومان ورته راځي او پکې تر شپږم جمعات پورې زده کړې کوي. د امبار اوسیدونکو وایي پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه کړې وه چې د سکول ودانی به ورته جوړ کړي او د زده کوونکو ستونزې به یې هوارې کړي، خو لا هم دا ژمنه نه ده عملي شوې. په امبار تحصیل کې د سکولونو د کمښت له وجې زیاتره ماشومان سبق نه وایي. ځایي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ورته سرکاری سکولونه جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شاهنواز ترکزی راکوي.
قیوم خان پخپل خو پخپو مزور هم دی او د سکول نومې نوې تعلیم میټکل سروشه انبار یې خودلې. د دې سکول د شپږم ټولګي او ماشوم احسان الله وایي
چې باران سړي ټوپانه کې به پاغور زموږ چټي دین کوټې سره چې دیوالۍ شته بس کېوډا غنا چې خوشي تر سجین او بو بند بستنه دی بجلی بند بستنه موږ ډېر درې سینې راځو ګمبتي اوسېدین کې ته وګوم ډېر تکلیف هتا پوه کې براوړو.
او قیوم خان وایي چې هغه ډېر وړ حکومتي ادارو ته درخواستونه ورکړي چې دا سکول پخپل ولقه کې واخلي او یې د استادانو معاشونه مقرر کړي، خو هم د هغوی په درخواست چا غور نه دی کړی.
موږ سره سکولونه چې کوم دي هغه بس 11-15 کیلومتر کې دی لري او په انبار کې چې کوم سکولونه دي هغه نش برابر دي. په یو کچه چوپړې کې ناشتي دا وی ټاکونه نشته، کتابونه نشته، بجلی نشته، اوبه نشته، د باتروم څخه سیستم نشته. دا موږ په خپل وزیر باندې شروع کړی دی. یو کچه چوپاله موږ جوړ کړی دی او 60% اطمینان دي.
قیوم خان وویل چې هغوی ته پولیټیکل انتظامی باور هم ورکړی چې د سکول ودانۍ به ورته جوړه کړي او د زده کوونکو ستونزې به هوارې کړي. نو بیا مې د پولیټیکل نائب تحصیلدار فراموش خان سره خبرې وکړې.
وسم چې دې راشي سره ستونزې نه بس هغه به ان شاء الله چې زموږ تی سه موږ به حل کړو ان شاء الله. ډېر ښکلی کار دی او مطلب دی چې د قوم بچی دي چې دا په تعلیم په زیور باندې ښایسته شي، نو بس زموږ د ټولو لپاره د فخر خبره ده او دا به ان شاء الله چې په دغه کې رولم شامل کړو په ایډیزي کې.
په امبار تحصیل کې د سکولونو د کموخت له وجې زیاتره ماشومان سبق نه وای او نن وختونه پکې غیر سرکاري سکولونه هم جوړ شوي، خو بیا هم زیاتره ولس غریب دي، نو په دغه سکولونو کې د سبق ویلو توان نه لري. ولس غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې د سرکاري سکولونه جوړ شي او په موجوده سکولونو کې د استادانو حاضر هم باور کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوالی تیر هر څه کې
دوستو په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د ماسپخین دوه نیمه بجې شپې دی لند خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخناو.
د شمالي وزیرستان میرانشاه ته ستنوشو کډوالو کې ځینو یې مشال ریډیو ته ننول. حکومت د ورسره د بنیادی سہولتونو د برابرولو وادي پوره کړي. نن اسلام آباد کې د پاکستان مشترکه ګټو کونسل غونډه کېږي. د دې غونډې مشري وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوي او د ټاکنو په نوو حلقو کې بحث کېږي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له دفتره پورنې خبر پاڼه کې راغلي چې د نوښار په نظام پور سیمه کې د یو بند جوړولو سره به درې زره اکړه زراعتي ځمکه خړوبه شي. د وزیر اعلی لخوا د دې بند پرانستې په موقع ویل شوي چې په دې بند به یو نیم ارب روپۍ لګیږي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کال په نړۍ کې د پولیو ټول مخې ته راغلي 14 کیسونه په پاکستان او افغانستان کې دي او باید چې دواړه هیوادونه په ټینګې همغږۍ سره د دې رنځ مخه ونیسي. ایرانی چارواکي وایي بیګا د عراق او ایران په سرحدي سیمو کې راغلي زلزلې لږ تر لږه 328 کسان وژلي او 2500 یې زخمیان کړي دي. د دواړو هیوادونو چارواکي زلزله ځپلو سره په مرستو بوخت دي. د افغانستان استخباراتو ادارې په ننګرهار ولایت کې د وسلو یو زیرمتون کشف کړی دی. د دې ولایت والی ګلاب منګل نن په جلال آباد کې خبرلاند وویل د مومندرې ولسوالۍ غوړکۍ سیمې د زیرمې څخه یې ګڼې وسلې ترلاسه کړي او په دې توګه یې د لوی ترهګرو بریدونو مخه نیولې ده. د لبنان مستفی وزیر اعظم سعد حریری ویلي چې ملک د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې د فعالیتونو له وجې د خلیج هیوادونو د بندیزونو سره مخ دي. نوموړي دا خبرې پرون په سعودي عرب کې یو ټي وي سره په مرکه کې کړې. حریری یو نه وړاندې په ریاض کې استعفا ورکړه. ویل چې په خپل هیواد کې ژوند ته خطر دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام مشالونو ته د نن په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ثوابی ضلع مانیری کلی تورزو او هلته د نوموړي خدای خدمتگار فردوس خان کاکا د زوی نعیم خان سره د دغې سیمې د خدای خدمتگارو د ژوند او مبارزې په اړه خبرې کوو. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنیری جوړوي.
ستړمشه اوریدونکو شاهین بنیریم او د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار فردوس خان کاکا د ژوند او مبارزې پاړه د هغه د زوی نعیم خان سرغږیږو. نعیم خان او یا کلن دی د پېښور پوهنتون په سیاسیاتو کې د ماسټری ډیګري اخستې ده. د باچا خان د مبارزې پر وخت د خپل پلار سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی او اوس هم د ثوابی په مانیری کې د خپل پلار نیکه په حجره کې د ځوان کول سره د باچا خان او دغه د ملګرو په مبارزه او قربانو مجلسونه کوي. نعیم خان وایي دغه د پلار د باچا خان سره ډیر عقیدت او اولاد اتم ټولګي طالب علم چې د برتانوي واک چارواکو جیل ته چولې وو. هم دغه پیښې هغه د باچا خان فکر او فلسفې ته نور هم نږدې کړ او بیا یې د خپل ژوند لویه موده د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره د مبارزې نه زار کړه.
خپل سیاسي ژوند کې په هغه پکیریر کې هغه د ټولو نه زیات پولایټو د پاکستان جوړېدو په وخت کې دا ډېر زیات خلک دین دا انګوان دی وجل خدای خدمتګاران دی وجل زما والد صاحب په پیچا اجرتیان راولېدل اته تلار راتلو زما والد صاحب ته ظلمو په خیر علي هغه هر چا ته دی ظلمې وي یتونې چای در باندې سوم نو په خوا خوا چا جوش کې بچای وا پټانټو په پخیدا او په سپیا کو په پخیدا نو وخی واغسته نه کیږي دکته په لګو اچای ولا راول نه چا جوش کې چای پی اوس کولا دا اجرتیان تر دې نه روان چې نه کنه تاسو کې تر دې ته کې کوکو څوک دی نغی یو تیجا تابانی چا اوس کورنده کوکو کنه ان دې لاړه غفړولې واپس او پیسې ورکړې او ته چې مونږ داسې انسان نه وژنو.
فردوس خان کاکا ته با خپل خلکو د مینې نه کوکو ویل او د هغه به ډیر احترام کاوه. هغه نه یوازې دا چې د باچا خان په فکر او فلسفه پوه وو بلکې د دغه ټولو اصول په خپل ژوند کې عملی کړي هم. نعیم خان وایي پلار ټول عمر د زغم او برداشت تبلیغ کړی دی.
دغه دوران کې او خو ډله پرب او سرګرزه خپل خدای کې مددار ګارډ پروډکشن نه پاله چا وته وی چې کوکو دا سړی ته مونږ مانیار او خیاجی ته مونږ ځان ضروري راځه چې لګون دې موږ ضروري شو کنه هغه ته نه بچي وی زمه ته چا ضروري او نه ته کمزورې چې ضروري چې په هر چا ضروري ضروري نه راځي چې راځي چې دوم کمزورې شي مدان کمزور کول نه غواړم نه ځکه زه د ورور کېږم نه پنځه څلوېښت کاله د هغه د مرګ وروسته نن هم چې کلي کې راشي او لږ ایج سړی وي نو د هغه د محفل او د هغه هغه خبرې چې نن تېنه اقوال هم لویه خبره خو به نه کوم خو اقوال تېنه جوړ شوي دی خلک یو بل سره کوکو به فلاني ته دایې بیا هغه مبارزې تر دې حده پورې شروع کړې په هغه کې نو ته بچي یادو نو ته کور یادو نو ته زنانه یادې.
فردوس خان کاکا د خدای خدمتګارو په هغه سترو مشرانو کې شمیرل کیږي چې د خپل مبارزې په لار کې خپل هر څه قربان کړي وو. نعیم خان وایي پلاری د خپل مبارزې لکبلا وډمبې د برتانوي واک او بیا د پاکستان جوړېدو وروسته د ملک په بلابل جلونو کې د خپل ژوند ولس کالا او شپږ میاشتې تیر کړې دي.
یو په ګرځا کمره وا نو شام دمبا دا کول سکړی وا بند کړی دوا حکومت وخت څنګه مو یو جواب سنو او چې دی با په جیل کې نه بولاو ته تانه کې اته دې بارا غو نظر دی نیلام ک دا یو ډیر لوی داستان دی دغه د پوری او ول سکالا او شپږ میاشتې تاریخي جیل هغه تیر کړو دا ډیر لوی شان دی.
د بچا خان د نور ملګرو په شان فردوس خان کاکا هم د حکومت د کرسۍ شوقي نو هغه د خپل خاورې د پاره ازادي غوښته او خپل اولس د علم او پوهې په لار روان لیدل غوښته. هم دغه وجه وا چې کله ورته په 1908 کال کې د ګوند لخوا د انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړل شو نو د ځان په ځای خپل بل ملګري ور وړاندې ک. نعیم خان دا کیسه صدا سره کوي.
چلا الکو نو هغه ټیکټ هغه داسې یو چې نه ټیکټ نه اخلم خو دا یو چې خو دې خو مزار وو چې ټول نه اخستل هغه ټیکټ هغه دغه چې ویدا بلزی خان دا ورکړي اته بلزی خان یې لیکل وکړو د دې دی نامي ګرانی شخصیت او هغه شاهزاده بلکینلا شکست ورک زما والد چې فردوس خان ته بیا په 1970 کې دین هغه اډو دې نوم دغه په مقابل کې چا پیښ نه کړ یونانی مسلی داغه په حق کې فیصله وشوه او یو نوم پیښ شو او هغه داغه دا هم یو د ریکارډ خبره ده چې داسې دي الیکشن بچا نیلې ګلې چې زما والد صاحب په بیمارو په کټ کې هغه چاته ګاونډي ته هم د ووټ لري ویلي بیا د خپل مقابل امیدوار په ډبل ګناغه واغسته.
نعیم خان وایي کله چې بچا خان د خدای خدمتګار تحریک پوړنبي دور کې ثوابه تراتلو نو د هغه پلار ورسره په رسمي توګه ملګری شوی وو او دغه تحریک پوړنبني او مبارزینو کې شمیرل کېده. نو موړه جاتوی پلار به د خپل سیاسي فکر په لار کې د هر چا نوړنبي جیل ته ته او تر ټولو وروسته به بهر راوته.
بچا خان په منځل کې کله ثوابه تراتلو نو په سالم صحابه ذله کې یو سړی و چې د ادینا شهزاده خورشید نوم یې و هغه رشي وکړی و. دغه وخت کې باچا خان تحریک چې هلک پېژني چې باچا خان تحریک څه دی او کله چې په 1929 کښې راته نو زما والد صاحب د هغه بیا ملګری شو او د هغه د باچا خان پاتیکاب کښې زما ګوند او جدوجهد کښې هم ښه ذکر شوی دی. بل احمد کاکا چې پم په خدای صاحب مقدار یو کتاب لیکلی دی هغې کښې هم زما د والد صاحب ذکر شوی دی. دکه وخت یې 1929 کښې خدای صاحب مقدار په ابتدایي دور کښې و او په 1930 کښې دا ښه برابر فل بلوم کښې شو. 1934 کښې خدای صاحب مقدار تحریک چې دی دا بیا بالکل په پیټ ته ورسېدو.
فردوس خان کاکا د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې وروستو په دواړو دورونو کې په بند محکوم شوی دی. ډېرې سختۍ زغملې دي خو د هغه سره د هغه په کورنۍ او بال بچ هم ډېر تکلیفونه تیر شوي دي. فردوس خان کاکا به د ژوند په آخري دوره کې په خپله حجره کې ناست و. د کلي ځوانان او مشران به ترې راټول و او د هغوی سره به یې په سیاسي او قومي موضوعاتو بحثونه کول. نعیم خان وایي د سمودې لپاره ناروغه و چې کله وفات شو نو د سیمې په تاریخ کې یوه لویه جنازه شوې وه او باچا خان او ولی خان په خپلو لاسو خاورو ته سپارلې و.
بیمار شو تقریبا 10 میاشتې په بولتن یاد شو. یو ورځ ارباب صاحب روان خدای رنګوخي هغه وخت د اسمبلی سپیکر و راغی ما ته وویل رنډیانې تاسو میډیسن څنګه کړی ماجي میډیسن راخلي و درکړ ورکړو نو زما والد صاحب ته وکړو چې ته خو امپایکلې خو تاسو خو هر څه فري وي ما ته یې څه داسې بل کاغذونه را وړه هر څه برابر کړه دوایانې خوا بد و او حقیقت داری چې مونږ هغه وخت کې لږ ډېر د خوارۍ په پوزیشن کښې وو کاغذونه مې تیار کړې دی چې مې تیار کړې نو اوم ویل اربه ښه ده را ته ور شه کنه والد صاحب مرې په دستخط را واله زه راغلم بیا بولټن بلاک ته نو والد صاحب ته مې ماجي په دې دستخط دی ما ته ویل دا بچې څه ګورې ما دا ستاسو مخکې یا بل ډېر اربه صاحب ونې ته خپل را وړه ته انټایټل یې تاسو ته به هر څه کېږم دا فري مې لګېږي انې زه څه وکړم ما ته نه دا دستخط وکړه وې نه بچې وې چې زه دستخط وکړم نو دا به د اسمبلی په ریکارډ باندې را شي چې اسمبلی په ریکارډ را شي نو به چې فردوس خان خدایي خدمتګاري ډېره پراته ده چې اوس لږ وس ورسېدم دې د حکومت د خپل ځان علاج هم د حکومت په پیسو باندې کوي ادا نه کړو چې په کومه ربي سا ورکو نو مونږ فی ورسو ته لیپې نیلر اتفاق سره زمونږ د کلي نه دوه کسان راغلي نو چې هغې زمونږ په حالاتو پوه شو نو یو چې دی امبولینس وکړو نو پیمنټ ایمبولینس ته وکړه او یو چې دی موټر وکړه نو هغه پیمنټ هغې ته وکړه نو زمونږ بهر خلکو ته پته دن نه پته نه وه چې دی یو سړی دی سملا ممبر دی په دومره لوی هدر یې دومره لوی عزت دی خو مالي حیثیت یې لارې چې ایمبولینس پیسې ورسره هم نشته دی.
اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خپرونه را روانه اونۍ بعد د عدم تشدد د تحریک د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
او اوس هم راځو د سولې پر لور اونیزې خبرونې ته. د نن په پروګرام کې د شاعرانو پر هلو ځلو او په سوله کې د دوی په کردار خبرې کوو. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار بشیر کواخ دی.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینې محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواخی مونن د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو ځلو غږیږو.
په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي جنگ څه د سپو کار دی د خونخورو کار دی دا د بې عقل خلکو د لیونو کار دی جنگ د خکلا لمخه د خکلا رنگ تروري جنگ د سپرلی د غوټو د مستۍ ژوند مروري په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولګي څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استازي په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خپرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
یو لیکوال یو شاعر د خپل حالات او د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري نو شک به پیدا وکړي چې شاید د دې وجدان مړ دی یا ناکار شوی دی. 50 کال عمر مې دی او په 50 کال کې ما سلويخ کال په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلويخ کال مسلسل د دغه ډزو اوازونه اوریدل، د دغه دماکو اوازونه مې اوریدل، د دغه توپو ټینکونو او جازونو بمباره او درزهار مې اوریدل. من خپل سترګو ولیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لاسپسر کړی شول. نو سلويخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې سلويخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگي صورتحال سره مخامخ وي، داغه سوسایټي، داغه ټولنه تباه شي، داغه اقدار د منځه لاړ شي، داغه مارکیټ، داغه اقتصاد، داغه سیستم تباه شي، داغه ژوند پټه پودريږي، داغه بچي پډېرا نو نوږي، داغه بچي سبق نه وي.
وطن افغان وطن جانا جانان وطن افغان وطن ساتو وجه دور نا اپ دښمن پورشا ساتو وجه دور نا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن افغان وطن گلالی گلالی گل گل سوانا نو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان وقت اور جدل بگل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن بگل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن ساتو وج دور نا اب دشمن پورشا ساتو وج دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن نسلنا گلال نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر تاو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ساد وجو دورنا.
کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1999 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو، نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لاري د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي.
دا کله مورانه وي، دا کله مورانه وي، ګوري چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګه، د جلګو د پاسه،
یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوب وړو سترګو د ناز په غیږه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. ګورئ چې هلته لکه زر کې زموږ د کلي نجونې، ګورئ چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر سمران
د پیغل تو وکی د زوان هوا سندری وای دا کله مورا نو 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 انتظار دے بند سرو گل نو لارے ساری داخل مورا نو داخل مورا نو داخل مورا نو داخل مورا نو
د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت له تاوه لرې نه دي پاتې شوي. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپلې رومان لرونکي شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي. داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې
تګی ټول در پسې مړ ښکاری جانانا تګی ټول در پسې مړ ښکاری جانانا پمره کې دیو با ښکاری جانانا هاي پمره کې دیو با ښکاری جانانا تګی ټول در پسې مړ ښکاری جانانا تګی ټول در پسې مړ.
پیر محمد کاروان وخت نا وخت حالاتو هم خفه کړی دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې هغه په وطن کې د قرارۍ په هیله نږدې یو کتاب شاعري کړي او کوشش کړی چې خلک د تشدد پرېښودو ته وهڅوي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ انتها ته رسېدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په اوښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره پکې ده که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی او پیام پکې دی د پیام دپاره کشواري هم دی یو پیام رسوي یعنې دغه دواړه خبرې پکې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه یې هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري
چې کله په سوات کې او ځینې په دې وطن کې د حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو لکه دلته یو ایف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدي. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن خوش قسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدلووله دی دا قسمه خبرې چې د دې چینلونه کېږي دا داسې ناپېژندلي غونته خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخیل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران مشیران او انټلیکچوالز مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. مونږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی دا دغه حالاتو نه ډېره زیاته متاثره نه شوه بلکې مونږه یو الارم غږولی او چې وایي ګوره داسې څه چل کېدو والا دی او ریډ الرټ تاسو اوسئ. او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال و چې زمونږ د علاقه د دغې خبرو نه څه د ډېره حده پورې بچ پاتې شوه.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلی. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي، وایي چې د امن ترانې څومره ډیریږي همغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
د دفتر نه راوتلی وم، د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ، هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده، ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې دي، او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم، پښتو باندې کم کم خبرې کوم، قسم مورنۍ ژبه وم او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله، وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. بیا ما ورته په خندا کې وایم داسې ما شعر دی، وایي دا خو نورم نه باندې ګران شوی، وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې، وایي سندرغاړي ته مې کوو د تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري، او بیا دا زموږ او تاسې وطن دا مور وطن، یعنی بور هم دا ورار هم دا، او په یتیمان او په شهیدان او د دې مور ښکاري دا زموږ او تاسې وطن.
اوریدونکو امدې سره د سولې پر لور خپرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخه کوم، خوشاله.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاتر گاڑ میں چاپیش رایا دیش